سهار اته بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو ته ځانګړې شوې د ځوانانو لپاره تاند څنګ یو درسي ساعت خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو پایل د دې ساعت په خبرونو کې وو د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل وایي لوی خبرې په افغانستان کې د طالبانو د ځپونکو اقداماتو مخه نشي نیولی خو په پیاوړو اقداماتو دا کار ممکن دی. د سازمان پرون جمعه په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې د ټولې نړۍ له حکومتونو غوښتل چې راوړاندې شي او له طالبانو سره حساب کتاب وکړي. د بشري حقونو د مدافع ډلې له خپل بیان سره یو ځای د هغې آنلاین غوښتنې د ملاتړ لپاره غږ کړی چې له خلکو غواړي چوپتیا ماته کړي او په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو مخه ونیسي. د بخښنې د نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو نړیوالو ډلو بیا بیا د طالبانو پر حکومت تور لګولې چې بشري حقونه او له هغې ډلې د نجونو او ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي. طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته په تېرو څه باندې درېو کلونو کې د نجونو منځني ښوونځي، لیسې او پوهنتونونه بند کړي او ډېرې ښځې په دولتي او نا دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي دي. ټاکل شوی چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینه د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د خبرو لپاره کاناډا ته ولاړ شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د لوی کمشنرۍ د بیان له مخې ښاغلی ام بینټ به د روانې اکتوبر میاشتې د شلمې او شپږویشتمې ترمنځ د افغانستان د بشري حقونو اړوند مسایلو کې له ښکېلو اړخونو او د کاناډا د حکومت له استازو سره د افغانانو له بشري حقونو څخه د هغوی د ملاتړ په اړه خبرې وکړې. په بیان کې راغلی چې ښاغلی ام بینټ به تورنټو خاصه چې ډیری افغانان پکې اوسي هم ولاړ شي. د بیان له مخې له هغو افغانانو سره چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته کاناډا ته کډوال شوي د بشري حقونو په تېره د ښځو د حقونو له فعالانو، خبریالانو، کارپوهانو او مدني ټولنې سره کتنې هم د بینټ د سفر په اجنډا کې شاملې دي. د طالبانو حکومت د روان کال په اګست میاشت کې افغانستان ته د ښاغلي بینټ پر سفر بندیز ولګاو. د حکومت ویان زبی الله مجاهد ادعا وکړه چې بینټ د افغانستان پر ضد تبلیغ لپاره ګمارل شوی او نوموړی له کوچنیو خبرو څخه لوی مسلې جوړوي. خو ښاغلي بینټ ویلي دي چې افغانستان ته د ده پر سفر له بندي سره سره به په دې هیواد کې د بشري حقونو د سرغړونو د مستندولو هڅو ته دوام ورکړي. اندونیزیا او قطر هغه موافقه لاسلیک کړي چې لمخې افغان محصلانو ته د اندونیزیا په پوهنتونونو کې د زده کړو لپاره بورسی ورکول کیږي. د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزارت د ویبپاڼې د خبر لمخې دا موافقه د پنجشنبې په ورځ د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر ریتنو مرسودی او د نړیوالو اړیکو په چارو کې د قطر د دولت له وزیر لولو الخاطر سره لاسلیک کړه. د دې موافقې له مخې د اندونیزیا په پوهنتونونو کې د افغان محصلانو د بورسیو لګښت د قطر حکومت ورکوي. خبر زیاتوي چې میرمن ریتنو په افغانستان کې زده کړو ته په تېره د ښځو د لاسرسي په اړه اړتیا ټینګار وکړ. اوس مهال نږدې شل تنه افغان محصلان په اندونیزیا کې لوړې زده کړې کوي. اندونیزیا ویلي چې په نورو برخو کې هم له افغانستان سره مرستې کړي چې د ماشومانو د ګوزند ناروغۍ یا پولیو پر ضد واکسین 10 میلیونه دوز، د طبیعي پیښو د زیانمنو لاسنیوی او له روانو حالاتو اغېزمنو شاوخوا 400 ښځو ته د رواني ناروغیو خدمات پکې شامل دي. د پاکستان د لویدیز پنجاب ایالت چارواکو پرون ټول ښوونځي او پوهنتونونه د دوه ورځو په مخه وتړل څو په ښوونځي کې دننه د جنسي تېري د راپورونو په غبرګون کې د محصلانو د مظاهرو مخه ونیسي. په دې ایالت کې چې خورا زیات نفوس لري د ښوونځیو بندېدل به 3 میلیون زده کوونکي اغېزمن کړي. پر ټولنیزو رسنیو د پنجاب ګروپ په یوه خصوصي ښوونځي کې دننه د احتمالي جنسي تېري د راپورونو له خپرېدو وروسته د لاهور ښار په ښوونځیو کې کړکېچ زور واخیست او وروسته په 4 ښارونو کې مظاهرې پیل شوې. په دې ترڅ کې د پنجاب په ګجرات ښار کې د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ په نښتو کې یو امنیتي ګارډ ووژل شو. پولیسو د دې قتل په تور یو تن نیولی دی. د پاکستان حکومت او پولیسو په ښوونځي کې د جنسي تېري اړوند راپورونه رد کړي او وایي چې دا پیښه نه ده شوې. چارواکي هڅه کوي چې د ژورنالیستانو په ګډون هغه دیش کسان چې د دوی په وینا پر ټولنیزو شبکو د ناسمو خبرونو په خپرولو سره د ناامنیو اور ته لمن وهي ونیسي. خو زده کوونکو ویلي چې خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي. د پیسو د نړیوال وجهې صندوق IMF اجرایه بورډ د اوکراین لپاره 1 میلیارد ډالر پور تایید کړ. تمه ده چې دا پیسې به د جګړې ځپلې اوکراین د بودیجې پر اړتیاو ولګول شي. دا پور د 4 کلونو په اوږدو کې اوکراین ته د 15.5 میلیارد ډالر په ارزښت د پور د روان پلان یوه برخه ده چې تیر کال په مارچ میاشت کې تصویب شو. د آی ایم ایف اجرائیه مشر کریستا لیانا ګورګوا پرون په یو بیان کې وویل چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په نتیجه کې د هیواد ټولنیزو او اقتصادي برخو ویجاړېدل دوام لري. آی ایم ایف ویلي دی چې اوکراین د مالیاتو په برخه کې د تشکیلاتي اصلاحاتو په ګډون د دې بانک د پور د ترلاسه کولو ټول معیارونه پوره کړي دي. او د ښځو ترمن د کرکټ په شلوریز نړیوال جام کې پرون دویمه نیمه پای لوبه د نیوزیلند او ویست انډیز ترمنځ ترسره شوه چې د نیوزیلند ټیم د اتو منډو په توپیر وګټله. د دې جام په لومړۍ نیمه پای لوبه کې جنوبي افریقا استرالیا ته ماته ورکړې وه. ټاکل شوې ده چې د دې شلوریز نړیوال جام پای لوبه سبا یکشنبه د جنوبي افریقا او نیوزیلند ترمنځ ترسره شي. ازادي رادیو او ری رازو د خبرونې لومړۍ موضوع ته په داسې حال کې چې افغان کډوال د ګاونډیو هیوادونو په ګډون په ټوله نړۍ کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي، د جرمني پارلمان پرون هغه لایحه تصویب کړه چې د کډوالو امتیازونه محدودوي. ځینې څارونکي د جرمني په انتخاباتو کې د کډوالو د مخالفو ګوندونو وروستۍ بریاوې د پارلمان د پرونۍ پریکړې علت بولي. جرمني هم په اروپا کې هغه هیواد دی چې اکثر افغانان هڅه کوي دې هیواد ته ولاړ شي. نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
په تیرو څه باندې دریو کلونو کې افغان ځوانان په مرګونو لارو له هیواده وځي. هارون هغه افغان چې په سختو لارو اروپا ته رسیدلی د هغو ورځو کیسې کوي چې په لاره کې ورسره مخامخ شوی دی.
له ما سره مې خپله کورنۍ نه وه، خو زما د ورور کورنۍ را سره وه. موږ نیمروز ته له هغه ځایه پاکستان ته ولاړو. د پاکستان له خاورې بیا په یوه کګلیچنه لاره د ایران سروان سیمې ته چې څو ورځې مخکې په خبرونو کې ویل شول چې 260 تنه افغانان هلته شهیدان شول ولاړو. دا لاره ډېره خطرناکه ده او ما هلته د انسانانو مړي ولیدل.
هارون د هغو ځوانانو یو مثال دی چې پر ځمکنیو او هوایي لارو له افغانستانه د وتلو هڅه کوي، ځکه فکر کوي چې په افغانستان کې ژوند په خطر کې دی. خو په اروپا کې د هارون په څیر د ځوانانو ژوند ورځ په ورځ سختیږي. د جرمني پارلمان پرون د یو تازه اقدام په ترڅ کې د هغو کډوالو په امتیازاتو کې د کمښت لایحه تصویب کړه چې په دې هیواد کې پناه اخیستې ده. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې پارلمان د هغو کډوالو امتیازات قطع کړل چې مخکې په نورو اروپایي هیوادونو کې ثبت شوي او اوس مهال له جرمني څخه د ایستلو په فهرست کې دي. د نوي قانون له مخې هغه کډوال هم په جرمني کې د سیاسي پناه حق له لاسه ورکوي چې په موقت ډول خپلو اصلي هیوادونو ته ستنېږي. د نوي قانون تصویب ټول هغه پخواني قوانین باطلوي چې نږدې لس کاله مخکې د انګلا مرکل د صدر اعظمۍ پر مهال نافذ شوي وو. داسې مهال چې د کډوالو مخالف توندلاري ښي اړخي ګوند AFD په انتخاباتو کې بریاوې خپلې کړې، د صدر اعظم اولاف شولتز حکومت د هغو کډوالو لپاره محدودیتونه زیات کړي دي چې تازه جرمني ته رسیږي. د بوند ایالتي شورا غړي ګلالۍ مموزي ازادي راډیو ته وویل چې تازه محدودیتونه د انتخاباتي منډو ترړو یوه برخه ده.
دا به زموږ په افغانانو باندې دومره زیاته اغیزه ونه لري او دا دومره د اندېښنې وړ نه ده. زه فکر کوم چې د IFT د پارتۍ بریا په ډیرو ایالتونو کې دا سبب وګرځېدو چې نن د جرمني پارلمنت دا قانون وضع کړو چې هغه کډوال اروپایي ملکونو کې چې دوی نومونه ثبت شوي دي او هغه کډوال چې بیرته تللي ستانه شوي دي هغه به پناهندګي ونه لري.
د دې نویو قوانینو لایحه د روان کال په اګست میاشت کې د جرمني په لویدیز سولنګن ښار کې په یو فستیوال کې د چړې په وسیله له برید وروسته پارلمان ته وړاندې شوه. په دې برید یو 26 کلن سوریایي کډوال چې ویل کېږي له داعش ډلې سره یې اړیکې لرل تورن وبلل شو. نوی قانون هغه کډوال هم د سیاسي پناه له حق څخه محروموي چې له یهودانو سره د زدیت او نورو جرمونو له کبله محکوم شوي وي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فیزر وکیلانو ته ویل چې دا نوی قانون د ګواښونو پر وړاندې د دې هیواد کورنۍ امنیت پیاوړی کوي. جرمني د بهرنیو کډوالو قوانینو کې داسې مهال نور سختوالی راولي چې د افغان کډوالو پر مخ ټولې مخې بندې دي. په روانه اونۍ کې داسې راپورونه خپره شول چې د ایران په سرحدي سیمه سراوان کې پر افغان کډوالو د ایراني پولیسو په ډزو ګڼ شمېر کسان مړه او ټپیان شوي دي. ویل کېږي چې د کسانو ایران ته له غیر قانوني لارو د تلو هڅه کوله. په اروپا کې بیا پر کډوالو ډزې نه دي شوي، خو د قانوني محدودیتونو له لارې پر دوی د ژوند کړی ورځ په ورځ تنګیږي.
نیمه نړۍ
سر باندې ان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس وا ځاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درن دوستانو سلامونه میومنی
اکثریت وخت دینچلی رسانه ولې په دروغ باندې یو شیدانو ته د مور لخوانه دینچلی یم د تر دې خځه لخوانه یم د مګان لخوانه ورته ویل کیږي چې و دینچلی رازاده
کجاوه او شالیلا
یو شمیر خځې وایي چې په نکاح کې د دوی خپل شتون له دې څخه چې شاهدان ورلېږل کېږي ډېر اړین دی د اسلام دین په دې عقل څه وایي
دغه نکاح تړل که دغه ښځه خپله حاضر شي په ده کې کومه ستونزه نشته دی چې راشي خپله ووایي چې او دغه احمد زما قبول دی دغه زما دپاره قابل قدر دی زه غواړم چې د خپله ده سره خپل ژوند مخکې ویسم
نن ام د موضوع چلو ملتي ام وکړي قدرمن اوتونکو دینی عالمان وایي چې نکاح د ګډ ژوند د جوړولو لپاره تهداب دی نو ځکه خو له آدم څخه نیولې تر دې دمه د خلکو په منځ کې دود ده یو شمېر ښځې وایي چې د دوی په نظر ښه نکاح هغه نکاح ده چې دوی خپله پکې حاضري وي نه دا چې شاهدان راشي او دوی ته وایي چې نکاح دې قبوله ده که نه د کابل اوسیدونکې زهره جنت په دې اکله وایي
دا دود دی کله چې نکاح تړل کېږي یا ایجاب او قبول کېږي نو دلته دوه شاهدان ټاکل کېږي او دا شاهدان د انجلۍ د خولې خبره اخلي او وري هغه مجلس کې چې سړی ناست وي هغو ته بیانوي خو دا چې پخوا اسلامي نکاح تړل کېدله یا د هغو تر منځ به یوازې یوه نری جالۍ یا پرده وه او د نجلۍ غږ به خپله اورېد کېدو چې هغې به هو ویله که نه نو دا به ډېره زیاته بهتره وي زما په نظر سره چې اوس هم داسې دود نه کار واخلي چې انجلۍ په خولې باندې خپله ها وکړي یا هو کړي او دا واورېدل شي دا به ډېره خو زمونږ په ملک کې او ستر اسلامي ملکونو کې به داسې دود دی خصوصا په افغانستان کې کوم چې نکۍ په خپله رضا یي په خوښه یي او که نه یي بس مور یي وایي و د نجلۍ رضا ده یا د کورنۍ غړي هو وکړي که نه او بیا هغه وکیل لاړ شي په هغه مجلس کې وایي و د نجلۍ رضا ده او دا ایجاب په قبول یعنی کاو شوله خو دا به ډېره ښه راتلله چې مونږ هم هغه پخا چې کوم رقم نکاحګان تړل کېدلې په منځ کې به یوه جالۍ وه یو اړخ ته به هلک ناست وه بل اړخ ته به نجلۍ ناسته وه او د نجلۍ غږ به خپله اورېدل کېدو چې هغې به هو ویله نو زما په نظر سره خو به دا ډېره ښه وه خو زیاتره په زمونږ په هېواد کې یا په اسلامي هېوادونو کې زیاتره دود نه دی یا رواج نه دی کله چې نکاح تړل کېږي نو د نجلۍ دپاره وکیل لیږل کېږي او د هلک د خولې نه خپله غږ اورېدل کېږي
بله که راسو د تاسو خپل شخصي ژوند ته د څه رقم یوې نکاح غوښتونکې خپله د غږ واورېدل سي او که وکیل ولري
چې خپله رسمي نکاح وسي او نجلۍ خپله هو وکړي دا به ډېره ښه راشي ځکه چې کله چې مهر ټاکل کېږي د نجلۍ لخوا او هغه چې کله وکیل ټاکي وکیل هغه مهر ډېری یا کمه یا پکې بحث کوي که نه نو دا چې نجلۍ خپله ناسته او خپله هو وکړي دا یو ډول زړه ته سکون هم ورکوي او یو ډول زما په نظر یو خوشاینده نکاح ده ځکه په خپلو غږونو سره دې واوري په خپل زړه سره دې یقین وکړي زړه دې ډېر ښه ومني دا چې د پردې تر شا کېږي یعنی زما په نظر سره خپله چې وکیل راځي دې ته مونږ هو کوو او بیزې دا هغلته هو کوي یوه وړه کیسه به هم زه تاسو ته یادونه وکړم زما د ماما واده نو مونږ ورته نکاح تړله کله نکاح څه خلاص شو نو زما د ماما ښځه هېڅ خبره نه وه ما ته وایي چې زموږ نکاح وتړل شو دا څه رقم وه زه خو پوه نه شوم دا خو زما هېڅ زړه وانغسته ما ورته وویل مالې دا چې ټاکله وکیل ته هو وکړله همدا ستا هو هغه ستا خبره وي هغې مجلس کې کوي نو یګان ته نجونې چې داسې نکاح تړل کېږي هغه پوهېږم نو چې زموږ نکاح اوس وتړل شوه که نه شوه نو زما نظر سره خو دا مخامخ چې غږ واورېدل شي دا به ډېره بهتره
د میدان وردګو ولایت اوسېدونکې لیمه وایي چې کله خو داسې هم کېږي چې د نکاح په وخت راغلو شاهدانو ته د جلۍ نږدې خپلوانې چې ورسره ناستې وي وایي چې ناوې نکاح قبوله کړه حال دا چې جلۍ نه وي قبوله کړې
که چیرې په افغانستان کې دا رسم او رواج له منځه لاړ سي چې چیرې په نکاح کې دې خپله هغه نجلۍ ته واده کوي هغه موجوده نه وي یا هم د دې له لورې نه وکیل نیول کېږي یا هم شاهدان چې بیا دې ته راځي چې ترې پوښتنه کوي چې آیا د دغه فلانای کس دي تا د نکاح پلار د دي تا نکاح ور سره قبول ده دا شایدان سره چې خپل نړۍ ورته سیخی کوم سره چې دا کوزه کوي نو دغه کس پر باندې چې لدین شایدي اخلي دا بیخي مطلقا یو غلط رواج ده. په دې کې ډیرو انجونو قرباني ورکړي د څه کچې یو خدا ده اکثریت وخت دنچلۍ رسنۍ ولې په دروغ باندې یو شایدانو ته د مور لخوا نه دنچلۍ یم د تر دې ښځې لخوا نه یم د مګان لخوا نه ورته ویل کېږي چې و دنچلۍ رضا ده انچلۍ په دې کې هیڅ کومه وینا نه کړي چې و دې ما قبوله ده یا مې نه ده قبوله. بل هم دا ده چې په افغانستان کې که څه هم په تیرو شلو کلونو کې د ښځو لپاره که څه نا څه کار وسه دوی وکولی سو چې تعلیم وکړي زده کړې وکړي خو په دې وروستیو کلونو کې بیا هم هغه د تیرو شلو کلونو ازادي دومره سلب شوې ده چې ونچلۍ هېڅ حتی تصمیم د دې نسي نیولی چې له چا سره واده وکړي یا یې له چا سره ونه کوي. چې کله یو نجلۍ نو د واده د انتخاب حق ونه لري نو څنګه به هغه د نکاح کولو حق ولري چې هغه دې ووایي چې په نکاح کې دې حاضر سي چې په دغه نکاح کې زه له خپله پرته له کوم شاعر نه یا هم قدر وکیل نه زه خپله پکې اشتراک کوم. په یو ټولنه کې چې کله مکتب بند اوسي پوهنتون بند اوسي د ښځو وظیفې بندې اوسېږي په ښځو باندې فشارونه ورځ تر بلې زیاتېږي خامخا هغه ټولنه د هغو خلک د هماغه حکومت تر تاثیر لاندې یا دغه فرهنګ تر تاثیر لاندې چې په دوی باندې اغېز کوي او بالاخره دا کېږي چې په باندې فشارونه لا زیات سي ورځ تر بلې فشار زیات سوی ده. خو ولې کم سوی نه ده ګڼ شمېر ښځې هغه نجونې حتی چې د موږ همکاران یو چې زه رښتیا خبره تاسو ته وکړم هغوی چې کار کړی دی چې دلته په افغانستان کې دي چې پوښتنه ترې وکړم دوی ټولې له دغو ستونزو سره مخ دي او یو ډول رواني ناروغۍ سره یې بیخي مخ کړي دي دغو فشارونو بخصوص هغه کسان چې هغوی وظیفه کړې ده هغوی آزاد ژوند یې تېر کړی وي یو دم چې په هغوی باندې فساره قید سوې ده او بیا خاص کر داسې شرایط ورباندې پلي کېږي د هغوی لپاره بیخي سخت.
ولوله دهقان هم وایي چې دا هم د دې شاهد ده چې ناوې په پټ مخ دې ته مجبوریږي چې د نکاح لپاره راغلو شاهدانو ته د هو ځواب ورکړي.
زه واده ته تللم او دغه د نکاح شاهده وم نو معمولا په همغه د فرهنګونو پر اساس د رواجونو پر اساس د ناوې مخ باید پټ وي او ونه لیدل سي دوازه غږ واورېدل سي بعضي پوښتنه ترې کېږي. خو دغه بیا یو مسله بل هم ده ناوې نه په داسې حالت کې پوښتنه کېږي چې ناوې د دې حق نه لري چې رد یې کړي په یو داسې حالت یا په داسې یو وخت کې دغه پوښتنه ترې کېږي چې هغه مجبوره ده دې ته د مثبت ځواب ورکړي.
دا څومره سخت وضعیت ده؟
بېله شکه ښځه داسې موقعیتونو کې برابرېږي یا داسې وخت او حالات سره مخامخ کیږي چې دغه یوازې د دې حق لري چې باید مثبت ځواب ورکړي د نه یا د منفي ځواب ورکولو اجازه ورته نشته ده. نو دا طبیعي ده چې دا لوی زړه غواړي دا کار چې په داسې حالت کې یا په داسې وضعیت کې باید دا که خوښه وي او که نه وي باید مثبت ځواب ورکړي.
د تاسو په نظر ولې ځینې فرهنګونه البته یو شمېر نورو هیوادونو کې چې افغانستان هم پکې راتلی سي ولې دا رقم فرهنګونو ته وده ورکوي او خلک یې طرفدار دي؟
که افغانستان کې دي او که بهر له افغانستان نه دي دغه فرهنګو ته د میراث په توګه یا د تاریخ په توګه کتل کېږي. مثلا دا زموږ تاریخ ده یا زموږ د نیکونو دې لپاره چې خپل نیکونو ته خپل فرهنګ ته به احترامي ونیسي یا هم هغه ته په کمه سترګه ونه کتل سي دا فرهنګونه لا هم دوام لري. او بل د پام وړ ټکی دا ده چې زه مطمئنه یم چې دا د علم کموالی وي یا هم د خلک څومره له ټولنې یا هم له علمه بېرته پاتې کېږي دا خبرې پکې ډېرې سته. د بدبخته د افغانستان له هغو هېوادونه ده چې علم او تعلیم پکې کم ده او دغه تاریخي خبرې یا هم چې مثلا د پلار یا د نیکه نه ورته پاتې دا خبرې ډېرې ساتل کېږي تر یا هم د پام وړ د احترام وړ د تر علم او تعلیم څخه.
بله که راسو دې ته دغه ډول نکاح چې په مجبوریت سره تړل کېږي د دې پایلې بیا څه دي؟
د دې پایلې خو یې معلومې دي چې تاوتریخوالی دی کورنۍ د دوه نفرو ترمنځ د ناخوالو یا د بې احترامۍ له امله ګرځېږي د احترام د کموالی یا دغه د غوښتنو کموالی راځي چې مثلا د نجلۍ تر فشار لاندې وي مشکلات سره مخامخ کېږي مجبوره ده چې باید ورته دوه لارې ایښودل کېږي یا به مرګ مني یا به هم د کورنۍ فشار مني او غږ به هم نسي پورته کول لکه غک پورته کینو دا کورنه له بیزتی سره مثلا یا هم له بهترامی سپخ کیږي هم په ټولنه کې که خلکو ترمنځ بد یادیږي مثلا ورته ویل کیږي چې د تا لور ښه ګزاره ونه سوه کړلی د خسر په کور کې انجلۍ یا همغه مېرمنې دې ته مجبوره کیږي چې باید هغه ټولې سختیانې چې راځي د کورنۍ د ښه نوم د ساتلو لپاره یا د خپل د غرور د ساتلو لپاره دا هر څه ومني.
بله، تاسو د یوې ښځینه په توګه راتوئ د څه ډول یوې نکاح طرفداره یاستئ؟
زه غواړم په خپله نکاح کې هغه ټوله خپلواکي ولرم چې هغه ذهني ده او د زړه خپلواکي ده چې یعنې زه خپله باید په دې اړه تصمیم ونیسم چې زه باید څوک انتخاب کړم د خپل د ژوند د شریک په توګه.
بله، او نکاح هم داسې نه یي چې ناګهان یو څوک راسي چې فلانی دې قبول ده او ته ورته وایې چې و.
بله، و همداسې ده.
اغه سه انجونو ته اغه سه میرمنو ته څه ویل لري چې لوړته برخلیک سره مخ سوي دي؟
زما وینا هغه میرمنو ته یا هغه انجونو ته چې لوړته برخلیک سره مخامخ دي دا د څه باید ته په خواینه دکړي کې د دوی مایندو نه دکړي کې د دوی خواینه نه دکړي خو دوی باید د دې ضرورتیا ورسته لدې را پیدا کړي او لدې ستونزو سره لدې ناخوالو سره لدې زور زیاتوي سره باید مبارزه وکړي او پر وړاندې ودرېږي.
که چیرې یوه ښځه څوک ونه لري چې مثلا حمایت یې کړي، آیا دا به ځان ته خپله د حل لار پیدا کړی سي؟
بې له شکه هېڅ لاره بې سختیو نه ده، بې قربانیو نه ده، خو مطمئنه یم که څوک وغواړي، بخصوص د افغانستان مېرمنې په اوسنۍ وضعیت کې که وغواړي اتمن کولی سي ځان ته یوه ښه لاره پیدا کړي. زه مطمئنه یم، په دې باندې زه باور لرم.
او په دې ډول مسایلو باندې د میرمنو چپ پاتې کېدل به څومره دې فرهنګ ته نورم وده ورکړي؟
په دې ډول مسایلو باندې چپ پاتې کېدل لکه څنګه چې تر اوسه پورې پاتې دي او که راتلونکي کې هم موږ چپ پاتې سو، میرمنې چپ پاتې سي، دا وضعیت به روان وي او هیڅ تغییر به هم پکې رانشي.
د کورنیو مسؤولو کسانو ته، که پلار ده، که مور ده، که مشر ورور ده، دوی ته تاسو څه وایئ چې خپله خور لور له داسې برخلیک سره مخ کوي چې په نکاح کې کېنوي لغه وروسته بیا هغې ته وایي چې فلانی دې د خاوان په توګه یا فلانی دې د مېړه په توګه قبول ده که نه ده؟ دا ډول د کورنیو مشرانو ته څه وایي تاسې؟
زه په ټول احترام او شرافت سره زه غواړم دا ووایم هغه پلارونو ته، هغه ورونو ته، یا هم هغه ترونو ته چې وریرونه پلار یا ورور نه لري او د هغې جلۍ یا میرمنې مسؤلیت له دوی سره ده، نو لطفا د یوې انسان په توګه باید میرمنې ته د دې حق ورکړل سي چې هغه د خپل ځوان شریک خپله انتخاب کړي او د هغوی ځوان ته، د هغوی راتلونکو ته، د هغوی غوښتنو ته باید د زړه له کومې درناوی وسي او دوی ته هغوی ته د دې حق ورکړل سي چې باید دغه نکاح یا هغه د ځوان ملګری خپله انتخاب کړي.
دا چې د اسلام دین د نکاح او په نکاح کې د شاهدانو پاک لڅ وایي، د دې موضوع د روښانه کولو لپاره مو له قاضي محمد الیاس مدني سره چې د دینی علومو په برخه کې د مدینې منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي مرکه کړي چې په ګډه یې سره اورو.
لا نکاح الا بولی و شاهدین. د نکاح لپاره ولی او دوه شاهدان شرطی. نور په نکاح کې د څه خاص کوم موضوع نشته دی، یعنی دوه شاهدان مطلب مسلمانان هغه باید په دې حضور لري چې بالکل د احمد د جمیلې سره نکاح وشوه، دغه گواهی لپاره. او لا نکاح الا بولی، ولی چې دی د مورم کېدی شي، پلارم کېدی شي، مشرورم کېدی شي، حتی که بیا نه وي د وخت حاکم چې هر څوک وي یا د منطقې حاکم چې هر څوک وي، یا موږ تاسو په اوسنۍ ټولنه کې مطلب قومي مشر هم ولویلی شو. مثال چې دا کولی شي چې دا ولایتو کې او د کفالتو کې را بو شو، دته چې دغه نکاح تړل که دغه ښځه خپله حاضر شي په دغه کومه ستونزه نشته دی چې راشي خپل و چې دغه احمد زما قبول دی، دغه زما لپاره قابل قدر دی، زه غواړم چې د خپل د سره خپل ژوند مخکې وسم. دا بل ډیره خره شي چې دواړه سره حاضر شي، دواړه موجود شي. دا شرط ولې د شاهدان ټاکي؟ په دغه خاطر باندې چې دغه اجباري ونه وسیږي. نو په دغه خاطر باندې دلته د احتمالات موږ په ټولونه کې ډیر زیات دي چې د ښځې نه په زور باندې گواهی راوړي، نو هغه که خاموش هم پاتې شي نو همدې سات کې مور باندې پټه علاقه کیږي ام دې سات کې بده باندې وحشت کیږي ام دې سات کې د افراطیت نه کار غوښتل کیږي چې موږ بار بار نشو دلې زر کو دا خبره هم نو خلاصې کو ول د خلک منتظر دي یعنی پټاکم کوي غوسم کوي د خزې د مظلومیت نه او د خزې د محرومیت د موږ دغه ځکه سوء استفاده کو او د پټاکو په اساس باندې اغه نه دغه اکثریت وختونه کې اعتراف اخلو او بیا د مسلمانانو په حضور داش کوي چې بالکل دغه فلانی فلان کی سره په نکاح کې رغبت دي او دار آزاد په دې خبره باندې
بله ام دې پښتنې تزام اوس راتلم د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې اته په خارونو کې دا لیدل شوی ده چې ناوې په یو مشخص ځای کې کینوي شاهدان راځي ورته وایي چې فلانی د تاسو میړه ده له دې نه شهادت اخلي دا ډول نکاح په اسلام کې څه رقم ده هغه په داسې یو موقعیت کې وي په داسې یو حالت کې وي چې نه نسي ویلی دغه ډول څه ډول نکاح ده
دا اصلا دا نکاح نه ده دا وحشت ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې السیب احق بنفسها من ولیها والبکر تستأذن في نفسها واذنها سماتها موږ دوه حالات په خځې کې لرو یو کونډه ده یو باکره ده د کونډې حالات شرعنم داده چې اغه کوم زی خوښ شو په خپل رغبت سره په خپل شوق سره چې بچای لاس کې خود کولې چې دغه سره نکاح وکړي البته کده مقابل جانب هم خوښ وي یعنی د سړي خوښ وي او د خځې کونډې ارزه خوښ شو اماغه کولې چې په خځې باندې دغه جبر وحشت چې تبلې ورکه تب د فلان کلی ورته کینې تب زموږ د کور خځې تب نه موږ چپټې چولې تب زموږ حیاي د غیر شرعي خبرې دي د په دین کې نشته د په اسلام کې نشته دي دا خبره دلته ختم شو دوهمه نقطه دلته په اساس کې دا راځي چې د پیغلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې والبکر تستأذن فی نفسها باکره جلی چې دا د دنه تاسې باید اجازه واخلی یعنی بدون د اجازه نکاح غلطه ده بدون د اجازه نکاح غیر شرعي عمل دی نو دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم پښتنه شو جو موږ څنګه دغه نه پښتنه وکیا رسول الله کې شغه و شرمیږي نو بیرته پیغمبر پاک فرمایي چې واذنها سماتها د اغه چوپتیا د اغه خاموشي دا د اغه په اجازه په معنا باندې ورکه خود دلته دوه حالت دي یو خاموشي دا چې هغه خوشاله شي یعنی مسکی شي او په دې باندې خاموشي اختیار کی یو دا چې تاول سر له کوتک نیولې او تاول سر له مثال ټوپک نیولې چې څنګه کې هغه په دې وخت کې خاموشي اختیار کینو دا خاموشي هدف نه دی یعنی خاموشي موږ دوه حالات د زم ټول کورونه کوم تکرار شي په دې باندې موږ دا ټول اوریدونکو باندې پویږي تاسو په دې باندې پویږي چې یو کله زنانه خاموشي اختیار کینو هغه په خلو کې مسکاوي د هغه په سترګو کې مسکا پیدا کیږي دا هغه په وجود حرکت او سکنات کې د معلومیږي چې د رغبت دلته موجود دی غوړي د سړي سره نکاح وتړي او دغه اجازه شرط دی دغه اجازه نه غیر موږ نشو کولای ځکه چې پیغمبر پاک فرمایي چې ول بکر تستأذن فی نفسها هغه نه اجازه غسل کیږي هغه نه رغبت غسل کیږي چوپتیا په دې معنی نه د تاول کوتک سر تیرولی ولا د خاموشه د خوخه نه دا غی سترګو ته وګوره په سترګو کې معلومیږي دغه په مخ کې وګوره په مخ کې معلومیږي دغه په حرکت او سکنات کې وګوره چې معلومیږي باج وخت زنانه مثال خبري هغه و چې رسمانه د خوخه فلان د بستان دی یو به موږ تاسو ولا د خوډر به شرم نه د به شرمی کوي د خو به حیا کوي د خو د مور پلار عزت نه ساتي د خو ولا د فامیل حیا نه ساتي نو دغه الفاظ منګه پتمنی او عزت مند خوندې دی لمجبوره کړی دی چې آینده ژوند په اور کې تیر جو آینده ژوند د خپل داس چا سره وټا کی چې د دې په هیڅ رغبت نه وي د دې په هیڅ ځانه وي د یعنی نشي کولای چې اندک وسره ګډ ژوند مخ کې ویسي ولی زمونږ د دې فزول خبرو له او زمونږ په فرهنګ کې زمونږ په ټولونه کې د غبيزه خبرې چې د خوځو پوډان دي باندې کیږي د دغه وژن زمونږ مېرمنې زمونږ خويندې زمونږ د غبيزه قشر د اخکار شي وي او د مظلومیت کې قرار لري
bale razu di da dawal nikao pilota che pa da raqam pzur nikao kigi aw khaza di nikao zai ki azranawi di shahidano po wasila bandi di nikao taral sewi wi di pilota be razu
awal khuda che ghair shari amal sho da gora yo ghair shari amal da khpal da gata pila amda da che mung da rasulullah khilaf ko te che pa kam ani iman lari te che kam da'wa lari te che kam aqida lari da da khilaf amal de ko awal da gata pila che re yani urz da akhirat bani talab da khabari ke azab de po urz da akhirat bani tum مسئولیت لري په ورځ د اخرت باندې د الله په وړاندې به خجالت دي رسول الله په وړاندې به خجالت دي د دغه خور یا د دغه لور په وړاندې به ته خجالت او ملامت اوله پیله خو هم دا شو دویمه پیله دا ده چې کله دغه جلی تا واده کړه او د رغبت نوي آیا دا ګډ ژوند کولای شي د دنه اولادونه پیدا کیږي اولادونه خو فطرت د اولادو مخامخه پیدا کیږي که د جلی خوخه وي که خوخه نه ځکه زمونږ ټولونه کې خو په مرمنو باندې د وحشت حالت موږ لرو کنه موږ خو یعنی موږ خو واقعت خزله د انسان په نظر خزله د یو شریک ژوند په نظر نه دی کتلی موږ خځل همیشه د وحشی په زناورو په شکل یا د پراپرټي په شکل ولګورو نو هغه اولاد وروړي آیا دغه اولاد دغه کورنۍ دغه فامیل آینده کې دا ژوند مخکې تلی شي آیا دا به یو سالم ژوند ولري آیا دا به د مینه محبت ډک ژوند ولري هیڅ کله او ابدان دا امکان نه لري ځکه چې هغه سره دغه زړه نه زیید هغه سره دغه یو تفریح په خاطر هغه نشي وته دی یو چکر په خاطر نشي وته هغه سره هغه څه چې یو خزه او میړه دواړه ورته ضرورت لري هغه څه چې دغه عمل د دې لپاره کیږي چې دواړه خپل ضرورتونه رفقي نو هغه زړه ونه لري چې زړه ونه غواړي نو حالات چې دي حالات چې حالات دلته منځ ته راځي چې هم هغه سړي ژوند تباو برباد دی، هم د میرمن ژوند تباو برباد دی، هم دلته غیر نامشروع اړیکې منځته راځي. نو بیا خو سړی خو موږ تاسو ټولنه کې سړی خو پاچا دی، کینګ دی، هغه هر څه به وکولی شي. که خدای ناخواسته سبا دلته د دې خور نه، د دغې مظلومې خور نه لږ داسې یو غیر داسې یو عمل وشو چې هغه زموږ د ټولنې خلاف وي، نو نتیجه چیرې؟ نتیجه یې مرګ دی، نتیجه چیرې دی؟ نتیجه د دواړو کورنیو بدنامي ده، نتیجه چیرې دی؟ د یوې مظلومې خور په حق یو ناروا فیصلې او یوې غلطې فیصلې، یو دودیزې فیصلې، د هغه نه ژوند واخیست، همداسې که اولادونه ونه پاتې، هغه در په در خاورې په سر. موږ او تاسې یوه ناکامه او یو بیکاره او یو دغه ټولنه به موږ او تاسې ولرو چې هېڅکله به دا ټولنه د فلاح په لوري نه ځي.
بله، موږ ډېر کم داسې مېرمنې لرو چې د دغسې ژوند له بوجه وتلی سي، یا داسې یو لار ورته پیدا کېږي د خدای په مرسته چې ځان ژغوري له داسې یوې اړیکې نه. مګر اکثریت په همداسې اړیکو کې پاتې کېږي، کله چې په دې باندې روحي فشار راځي، رواني فشار راځي، اقتصادي فشار راځي، دغلته بیا د خپل کورنۍ یا کوچا چې دې وضعیت ته رسولې ده، څه سره دوی مخ کېدلی سي؟
موږ تاسې همیشه د پاره چې کله د رسول الله خلاف عمل کړی دی، موږ له آخرت کې د پاره جزا شته دی، موږ د پاره سزا شته دی. موږ تاسې دا ډېر بار بار وایو، جهنم او جهنم دغه ځای دی. ګوره جناب ابراهیم خیل صاحب، یو شي لته متوجه وشه، زموږ افغان میرمنې، زموږ افغان خویندې اکثریت د 15 کلونو پس دا چې واده شي کله کنه، یعنی درې کاله بعد، څلور کاله بعد، که زه درته ووایم تقریبا 50% بویم، خیر هغه فیصدي به نیمه کم، اکثریت که متوجه شي په ذهني تکلیف مواجه شوي دي، عصبي تکلیف چې موږ ولا تاسې وي، رواني تکلیف چې موږ تاسې ولا وایو، دا اولادونو باندې پټکه ډېره کوي، د کور کې جنجل. ولی دغلته فیصله غلطه شوې ده، دغلته تصمیم غلط نیول شوی دی. هغه میرمنې چې د ده دپاره لار پیدا کولی شي، دا بېحیایي نه ده، دا بې شرمي نه ده، دا ستا حق دی، دا ستا مسلم حق دی. د ده مخالفت وکړه، دغه مه منه، دغه فیصله ستا د ژوند دا یوه ورځ فیصله نه ده، دا د دوو ورځو فیصله نه ده چې ته د دې لپاره د خپلو کورنو دپاره مطلب دلته ته قرباني ورکې. او بل، همیشه باید زنانه قربانی ورکی، همیشه باید خور قربانی ورکی، همیشه باید لور قربانی ورکی. یعنی نارینه ولی، ورور ولی، پلار ولی، دغه سیدا نور نارینه په ټولنه کې جوړی. یعنی موږ همیشه د پاره قربانی را وړی ده، او د زنانو په سر باندې میخې ده چې دا غیر شرعي عمل دی، دا غیر انساني، شرعت پرې ده خپل دی، دا غیر انساني عمل دی، دې له موږ انساني عمل نشو ویلی. نو په دې خاطر باندې زموږ اکثریت میرمنې د فشار په تکلیف اخته شوي دي، اکثریت میرمنې زموږ رواني تکلیف لري. یوه وجه دا ده چې زموږ د والدینو ناسمې پریکړې، غلطې پریکړې، او زموږ هغه ناسم فرهنګ چې په ټولنه کې رواج دی، چې څه چې باید مشرانو ویل شي میرمنې باید ومني، د دې وجه نه زموږ تاسو ټولنه ګورو او د میرمنو حالات ګورو.
بله، یو بل خبره هم ده چې کله ناکله پلار، ورور، تره، یا په ځینو حالاتو کې لیدل شوي چې نیا مور دا خبر کوي چې زموږ د پلار نیکنه دا دود را پاتې ده، موږ همدا رقم مخکې ځو، که داسې ونه کړو خلک موږ باندې خاندي. دلته دود دستور ته ارزښت ورکول مهم دي، که د اولاد ژوند ته چې په زور دغه نکاح کوي.
دلته ګوره، دلته مهم چې دی او نظر کول دغه اسلام ته دي. اسلام د ښځې له حق ورکړی د خپل ژوند د مستقبل د ټاکلو. دلته ته د اولاد باندې د زور حق نه لري. دلته ته کوې چې ماله د پلار نیکه له دا شی را پاتې دی، نه پلار نیکه ستا په جهالت کې مړی دی، تم غواړې په جهالت کې مړ شي؟ ستا پلار نیکه د دین نه لري دی، تم غواړې چې د دین نه لري پاتې شي؟ ستا د پلار او د نیکه په وخت کې خو امکانات دومره نه و چې تا کور کور ته علم رسېدلی. زه منم، اما اوس علم کور کور ته رسېدلی دی. اوس خو ته کولی شي چې د ښځو په وړاندې باندې د هغو حقوق هغه ته مطالعه کړې، د ښځو په وړاندې تبعیض ته مطالعه کړې، د ښځو په وړاندې خشونت ته مطالعه کړې، په دې برخه کې کار شوی دی. نو ته چې اوس هم وایې چې نه زه زما دغه دي، نو اوس به دا یعنې په ورځ د آخرت دا حجت ته نه شي ویلی د الله په وړاندې باندې چې ولا زه په پلان کې منطقي کې پروت وم او زه د دې مسلې نه خبر نه وم. ولې چې علم نن سبا د دنیا په امکاناتو، دنیا په وسایلو باندې هر کور ته رسېدلی، فر ته رسېدلی، بلکې د هر چا په جیب کې پروت دی. نو که چېرته ستا اراده دا وي چې ته انسانیت ته کار وکړې، ته یو شهامت ته کار وکړې، او ته د دو په وړاندې باندې مثبت رول ادا کړې، او پیغمبري رول ادا کړې، د صحابه رول ادا کړې، ته کولی شي. اما دا چې ته وایې چې زموږ ټولنه پخواني مشران دي، نو ستا پخواني مشران به په جاهلیت کې مړي، اوس خو د پیغمبر پاک په وخت کې مشرکان په شرک کې مړي دي، موږ به هم دا کار کوو؟ نه، دا دلیل نه شي کېدی، دا حجت نه شي کېدی. موږ دپاره حجت چې دی هغه اسلام دی، او اسلام کې د هر چا حقوق معلوم دي. حقوق په اسلام کې د زناور حقوق معلوم دي، انسان خو پرې ده. نو که چېرته موږ په اسلام باندې ځان پوکو، په دین باندې ځان پوکو، موږ به انشاءالله داسې یو ټولنه ولرو چې د محبت او د اخوت او د صداقت نه ډکه ټولنه به ولرو.
بله، که په آخر کې
چې هغه مشرانو ته پلار ته ورور ته تره ته چې خپلې لونه خوندې له ورته برخلیک سره مخ کوي تاسو څه ویل لري؟
هغې ورونو ته او هغې ټولو مسؤلینو ته چې دغسې په خپل فیصلو په ځای کې مېرمنې د ځان سره لورګانې د ځان سره لري وله وایو چې دا غیرت نه دی چې ته خپله لور خپله خور خپله نور د کور وګړي په جبر سره په وحشت سره یا د هغو د ناراضۍ سره ته یې ورکړې او هغو له ته د هغو ژوند وټاکې. غیرت دا نه دی، غیرت دغه دی، حیا دغه ده، عزت دغه دی چې مشره پلاره مشره وروره یا تره یا بابا دغه جلی چې ته د ده د ژوند دپاره تصمیم نیسې دا راوغواړه، چا خبره لاس پر راکش کا، غیږ کې ونیسه، ورته ووایه چې بچی ورېرې لورې خورجانې دغه غواړمه، دغه ژوند دی. دا البته زما نظر دی، دغه احمد زه تا دپاره په نظر کې لرم چې دې سره ستا دغه شریک ژوند تړون وکړمه، ستا خوښه ده په ده کې، رغبت دی په ده کې، که نه د دواړه کینې منفي او مثبت نقاط د دواړو هغه مقابل جانب کورنۍ سره بیان کوي. بیا اخیره کې ولووایه چې لورجانې دا زما نظر دی، دا زما نظر دی، نه ده چې زه تا باندې دا تجبیق کما. اوس د خوښه خپله ده، نو که دلته چرته ده رغبت او ویله چې صحیح ده، بیا دې مخکې اقدام وشي کې نیمور او پلار او ټول مسؤولینو ته مې دا نظر دی چې دغه غیر انساني عملونه مه کوئ، په ورځ آخرت به تاسې خجالت اوسېږئ. او دغه له د غیرت نوم ورکول، دله د شهامت نوم ورکول، دله د عزت نوم ورکول، دا د جهالت او د حماقت او د رزالت نه ډک عمل دی.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211640. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلام او ورځ مو بخیر. د درسی ساعت خپرونې ته هر کله راشئ. په نننی درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو جغرافیه تدریسیږي. د داونی وړ بولم چې د خپرونې درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې چمتو کړي او لازادې رادیو خپریږي. نن په لسم ټولګي کې ژوي یا حیوانات ولولو. په دې برخه کې به په افغانستان کې پیژندل شوي ژوي ولولو او ښوونکی به دا راته وایي چې د افغانستان د بیلابیلو سیمو د اقلیم په اساس په کومو سیمو کې مدیترانۍ او په کومو سیمو کې استوایی ژوي اوسیږي. د افغانستان جغرافیه د ګڼو اهلي او وحشي ژویو کور دی او هره جغرافیه د مشخصو ژویو لپاره د استوګنې لپاره مناسبه هوا او چاپیریال لري.
موضوع ژوي د افغانستان د څارویو انځورونو ته وګورئ. بیلابیل څاروي له چاپیریال سره د دوی د توافق له مخې ښکاره کوي. په افغانستان کې بیلابیل څاروي د مدیترانې سیمو او نیمه استوایي سیمو شته دي. له دې امله زموږ هیواد د نیمه استوایي نیمه قطبي سیمو ترمنځ د څارویو د قلمرو د پیوستون کړي بل کېدای شي چې د ګرځندویانو په راشکون او جلبولو او د هیواد په اقتصاد کې مهم رول لري. دغه هیواد د یو شمیر لږ پیدا کیدونکو او کمیابو څارویو لکه مرخور غرڅه، مارکوفولو غرڅه، ختن غرڅه، واورین فرانک، سپینو زانو او یو شمیر تیلرونکو ژویو لپاره یو غوره پټنځای او د اوسېدو مناسبه سیمه ده. تاسو په تصویر کې واورین فرانک وینئ چې د افغانستان په پامیر او واخان سیمو کې پیدا کیږي. دا چې زموږ د هیواد د خلکو همه په هوای د طبیعي ځنګلونو او د یو شمیر نو په اړوند لږ دی، نو ځکه په داسې ډول دغه ژوي وژل کیږي چې تر ډیره پورې د دوی ارزښت نه ساتل کیږي. د بیلګې په توګه پخوا یزه د نورستان په ځنګلونو کې ببر د امو تر غاړو، پړانګ، د هندوکش په لوړو څوکو او لیوان په زیاتره غرونو کې پیدا کیږي. لیوان، ګیدړی او سورلنډیان په وچکالۍ کې او اوارو سیمو ته هم راکوزیږي. د سرې ګیدړي چې ځانګړي طبي ارزښت لري د پوست څخه استفاده کیږي، د مرکزي سیمو په غرونو کې تر سترګو کیږي. وحشي پسونه او غرنۍ وزې د واخان په درو او د هغو په شاوخوا کې شته. همدارنګه غرنۍ وزې د افغانستان په غرونو او د شمالي سټیپ په دښتو کې هم شته. سټیپ اقلیم یا ساحه هغه ساحه ده چې نیمه کت لرونکي واښه پکښې کي او د ولو یا سندونو غاړو ته ویل کیږي. د هندوکش د غره لړۍ د نیمه قطبي او نیمه استوایي سیمو د څارویو د جلا کولو یوه فوله شمېرل کیږي. له همدې امله د هندوکش په سویل ختیځ کې زیاتره بیزوګانې چې د هند د نیمه استوایي ژویو له ډلې څخه دي لیدل کیږي. د شمال د سټیپ په خاورو کې شیشکي ژوند کوي چې په جلدي مسایلو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي او سورلنډیان په هر ځای کې ډېر لیدل کیږي. په دغه هیواد کې 341 ډوله الوتونکي لیدل کیږي چې زیاتره یې د اوبو او مهاجر الوتونکي دي. دغه الوتونکي د هلمند په هامون، د پوزک په هامون، د غزنی په ولاړ اوبو، د ناور دشته او د هیواد یو شمېر نور سیمو کې خوراک کوي او د هګۍ هم همدغو ځایونو کې اچوي. د بیلګې په توګه د یو راپور له مخې د غزنی په ولاړو اوبو کې له 15 ډولو څخه زیات الوتونکي شته چې په پسرلي او د اوړي په لومړۍ کې هلته اوسیږي او په ژمي کې د سند د سیند د حوزې خواته ځي. تاسو په تصویر کې چې تا وینئ چې په حیوانانو کې تر دې زیات سرعت هیڅ حیوان نه لري. په الوتونکو باندې د نباتاتو او ژویو په پرتله د اقلیم اغیزه لږه تر سترګو کیږي. دا ځکه چې زموږ د هیواد د پراخوالی د ارض البلد له 3 درجو څخه ډیر نه دی. الوتونکي کولی شي د چاپیریال او سیمو د برابر له مخې خپلې ځالې د اوسېدو ځایونه غوره کړي. هغه الوتونکي چې په لوړو ځایونو کې ځالې جوړوي د غزنی د ولاړو اوبو، د هامونونو او جهیلونو له الوتونکو سره توپیر لري. د بیلګې په توګه تپسان، قربات، پکه باشا او کوم په لوړو برخو کې ژوند تیروي او غوښه خوړونکي دي، خو په ډنډونو او هامونونو کې هغه الوتونکي تر سترګو کیږي چې د کال په اوږدو کې د اوسېدو ځای بدلوي.
ښوونکي راته وویل چې په افغانستان کې څه باندې 400 ډوله الوتونکي موجود دي چې ډیری هغه مسافر دي او د هوا په بدلیدو او د پسرلي په راتګ سره افغانستان ته ستنیږي.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
او د خبرونه په دې برخه کې د یولسم ټولګي جغرافیه پیلو. نن د افغانستان د انرژي یا برېښنا د تولید یو ستره سرچینه در پیژنو. د انرژي د تولید دا منبع په هلمند ولایت کې د کجکی د برېښنا بند دی. خونکی به په نننی درس کې د کجکی برېښنا بند لند تاریخ ترڅنګ په دغه بند کې د تولیدیدونکو برېښنا ظرفیت هم راته بیان کړي. د درس بشپړه تشریح خونکی کوي.
موضوع د کجکی برېښنا بند. د کجکی د برېښنا بند د هلمند د ولایت د کجکی پولیسوالۍ کې د برېښنا د تولید یوه لویه دستګاه ده چې له کندهار ښار څخه 150 کیلومتره شمال لویدیځ کې واقع ده. په دغه ولسوالۍ کې د هیواد د برېښنا تر ټولو لویه دستګاه په پام کې نیول شوې وه چې د برېښنا د تولید ظرفیت یې 1,00,000 کیلوواټه په یوه ساعت کې اټکل شوی وو. د هلمند ولایت د کجکی په ولسوالۍ کې دغه د اوبو بند چې د کجکی په نامه یادیږي پر همدغه بند باندې د برېښنا توربینونه نصب شول. د برېښنا د لاسته راوړلو توربینونه پر جوړ شول. نو ځکه دغه د برېښنا فابریکه چې د هلمند ولایت د کجکی په ولسوالۍ کې ده، بیا همدغه د کجکی پر دام جوړه ده، د کجکی د برېښنا فابریکا ورته ویلی شو. د کجکی د برېښنا فابریکې د جوړولو کار په 1910 هجري لمریز کال کې پیل او په 1902 هجری لمریز کال کې بشپړ شو. د جوړولو چارې د علي حضرت ظاهر شاه بابا په شپو کې ترسره شوې. او یوازې دا نه چې د ظاهر شاه بابا په شپو کې که د کجکي برېښنا بند جوړ شو، بلکې د افغانستان په ډېرو ولایاتو کې د ابیارۍ او کانالیزیسیون په برخه کې ظاهر شاه بابا نه ستړي کېدونکي خدمتونه کړي دي. د کندهار ولایت د دالې بند او د کندهار ولایت د لوی ولې پروژه هم د علي حضرت ظاهر شاه بابا په شپو کې بشپړه شول، چې تر اوسه پورې خلک ګټه ورڅخه اخلي. نو د علي حضرت ظاهر شاه بابا روح شاد وي، واقعا دا د خلکو دپاره یو غټ خدمت دی. په کجکي کې د برېښنا د تولید اوسنۍ دستګاه په یوه ساعت کې 3000 کیلوواټه برېښنا تولیدولی شي. دا ځکه چې درې توربینه لري او په درو توربینانو کې هم څنګه چې یو توربین مخکې خراب شوی و، اوس په درو توربینانو کې بل توربین خراب دی، نو ځکه د برېښنا ظرفیت یې هم ډېر کم دی. په 2022 میلادي کال کې، یعنی په اوسني وخت کې، د کجکي برېښنا فابریکې یو توربین پر جوړېدو دی چې لومړنۍ تجربې ښیي چې کامیاب دی او ګټه اخیستونکو ته به په نږدې وخت کې تسلیم شي. چې د کندهار ښار، هلمند، لشکرګاه ښار او ګرش سنگین ولسوالۍ، کجکي ولسوالۍ او د موساکره ولسوالیو خلک او عامل ته چې څه ورته صدۍ دي یا هم دولتي ځایونه دي، د همدغو سیمو په دولتي تاسیساتو کې دغه د کجکي برېښنا بند برېښنا استفاده کیږي. له دې کبله چې ډېر کلونه ورڅخه کار اخیستل شوی دی، توربینونه استحلاک شوي دي. یعنی دغه بند د لسو کلونو دپاره یا د 15 کلونو دپاره جوړ سو، چې 15 کاله استفاده ورڅخه وسي، نو باید ترمیم سي، جوړ سي او پرزې نوي سي. خو د دې څخه تر 50 کاله ډېر استفاده سوې ده، بیا هم زړې پرزې دي، نو ځکه د برېښنا ظرفیت هم کم دی. خو په دې وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختیایي ادارې په مرسته بیا رغول شوی دی او اوس یې هم د رغولو چارې روان دي. تاسو په تصویر کې د کجکي د برېښنا دم یا بند وینئ.
د کجکي د برېښنا بند په برخه کې مو واوریدل چې دغه بند د لوړ کیلو واټ برېښنا د تولید لپاره سکیچ شوی و، خو د ځینو ستونزو له امله له پیله د برېښنا د تولید ظرفیت ټیټ دی او په وروستیو کلونو کې د یاد بند ځینو توربینونو د استهلاک له امله د تولید ظرفیت نور هم ټیټ شوی دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 تر 9:00 پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د 12 ټولګي زده کوونکو درسي ساعت ته ښه راغلاست. خون که نن درته د افغانستان اداري تشکیلات بیانوي. په دې درس کې به دا وروچې افغانستان د ولایتي ویش لمخې په څو ادارو ویشل شوی وو، او وروسته بیا د کوم ضرورت لمخې افغانستان په څه باندې دېرش ولایتونو ویشل شو. یو له دې دلایلو د افغانستان سابل عبور سیمې وې چې خلکو نشو کولی د خپلو اداري ستونزو د حل لپاره په وخت د ولایت مرکز ته ځان ورسوي.
موضوع اداري تشکیلات. اداري تشکیلات د امان الله خان په دوره کې افغانستان د اداري تشکیلاتو د واحدونو لمخې په 5 ولایتونو او 4 اعلی حکومتونو ویشل شوی وو. د افغانستان ولایتونه کابل، کندهار، هرات، ترکستان، قطغن او بدخشان، او اعلی حکومتونه له مشرقي سمت، جنوبي سمت، میمنه او فراز څخه عبارت وو. له 1903 لمریز کال څخه مخکې د ځینو ولایتونو ساحه دومره پراخه وه چې د هغو اداره د طبیعي خنډونو له مخې لکه غرونه، پراخې او سوځونکې دښتې، تنګۍ او صعب العبور درې، د ستونزمنه او د هغه وخت د حمل او نقل د وسایلو له مخې زیاتې ستونزې رامنځته کړې وې. داسې تنګې درې وې چې د موټر د تګ او راتګ لپاره مناسب نه وې. همدارنګه یو شمیر تنګي وه چې هغه به ډېر لوړ وه، یا به هم داسې حالت کې وه چې هلته به هېڅ هم نقل یا د حیوانانو په واسطه یا د انسانانو په واسطه یا د نورو عرضجاتو په واسطه هېڅ نه ترسره کېده. د دولت د کارکوونکو مصروفیت دومره زیات و چې په ډېر مشکل سره د خلکو عارضو او شکایتونو ته غوږ نیول کېده. عرفاني او ټولنیزو موضوعګانو ته کمه پاملرنه کېده. نو په 1343 لمریز کال کې د لومړي ځل لپاره د اساسي قانون د تطبیق او د ولسواکۍ د تعمیم لپاره د هیواد په اداري تشکیلاتو کې اساسي تغیرات راغلل او افغانستان په نویش اداري واحدونو یا ولایتونو وویشل شو. هر ولایت د والي په واسطه چې له مرکز سره مستقیمه اړیکه لري اداره او کنټرولیږي. د هر ولایت اداري او قضایي چارې په خپل وار د خلکو د آرامۍ او اسانتیاو لپاره په کوچنیو ادارو اداري واحدونو ویشل شوي دي. هر ولایت په ولسوالیو او کلیو ویشل شوي دي. علاقهداري اوس له منځه تللې او په ولسوالیو بدل شوي دي. د هرې ولسوالۍ په راس کې ولسوال دی. د ولسوالۍ اداره له ولایت او د هغې اداره له مرکز سره اړیکې لري. د اجرایي قوې نور غړي د وزارتونو لخوا ټاکل کیږي او خپلې دندې په ولایت کې د والي د نظر لاندې او په ولسوالۍ کې د ولسوال د نظر لاندې سرته رسوي. والي د قانوني کارونو د سرته رسولو په برخه کې د محلي ارګانونو ریاست او جمهوري ریاست ته مسؤلیت لري او ځواب ویونکی دی. د هیواد په اداري ویش کې په 1300 هجري شمسي کال کې 2 ولایتونه، 4 ښاري ساحې او 204 ولسوالۍ او 3500 اصلي او فرعي کلي شامل وه. له 1350 لمریز کال څخه وروسته دوه ولسوالۍ چې یوه پنجشیر او بله دایکنډي وه نوي ولایت ته لوړ شوې. حال دا چې نور داسې ولسوالۍ سته چې هغه هم باید ولایت ته پورته سي یا د ولایاتو په طبقه بندۍ کې راسي، خو دلته عدالت تر ډېره پورې په دغه ویش کې نه دی ترسره سوی، ځکه چې د هلمند ولایت 5500 کیلومتره مربع مساحت لري. نو دا چې 5500 کیلومتره مربع مساحت لري، غټې ولسوالۍ یې موساکلا، ګریش، دا باید په ولایاتو بدل سي، یا په دوی کې یوه یا دواړې، تر څو هغه خلک چې په لرې پرتو سیمو کې دي د دولتي خدماتو څخه منصرف سي. او دا به هم عدالت نه وي چې موږ 5000 کیلومتره ساحه لرونکي ولسوالۍ په ولایاتو اړوو او 5500 کیلومتره مربع لرونکي ساحې هغه موږ خوشې پرېږدو. په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان اسلامي جمهوریت په 4 ولایتونو او 304 شپته ولسوالیو ویشل شوی دی. کابل د افغانستان مرکز دی او زیات خلک پرې اوسیږي. د کابل په هر کیلومتر مربع کې زیات کم 50 تنه ژوند کوي او په زیات اندازه خلک پرې میشتي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږ یاست. نو په همدې هیله به د لسم ټولګي زده کوونکي په راتلونکي درسي ساعت کې د اوبو دوران یا سایکل ولولي. د یو لسم ټولګي په جغرافي کې د افغانستان یو مهمه کاني زیرمه ولولو او د دو لسم ټولګي زده کوونکي به د افغانستان شمال ختیځي سرحدي سیمې ولولي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبې، یکشنبې، دوشنبې او سه شنبې په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپریږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنو او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. د خدای په امان.
تاسو دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسو یا ستاسو د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
ولی کبا